ستړي مشي د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خبرونه کې هر کله وایم تاسو قربانه منځه شهید یم. نن د زیارت یا پنځم به ورځ کال 2023 د جولای د میاشتې 15 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی پام وکړی د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پښتونخوا په برکو هستان سیمه کې د لارې په پیخه کې د نه تنه چینایي انجینرانو تر اوجل کېدو وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي دي چې په دې پیخه کې د ترهګرو د لاس لرلو امکان هم نشي ردولای. بل پلو ته د افغانستان د روان وضعیت په سر د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې د اړیکې ترینګلي کېدو نه وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هیله ده وزیر اعظم عمران خان او په افغان ولسمشر اشرف غنی سبا په د جمعې په ورځ د ازبکستان پلازمینه کې لیدکاته وکړي. اخوا په د پاکستان د بلوچستان صوبې په ساحلي علاقه په سنی کې د پاوز په ګاډي چاودنه شوې ده چې پکې یو پوځي افسر او یو سرتیری وژل شوی دی. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. زموږ سره په خبرونه کې مل پاتې شئ.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتله او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه پایل شوې ده. په خبرونه کې ستاسو لپاره د سیمې او نړۍ حال لوچي په ریپورټونو او څېړنو کې به تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره مل اوسئ. زو د لومړی موضوع ولوري ته څنګه چې په سټکو کې مهم تاسو ته یادونه وکړله چې د خیبر پختونخوا په برکو هستان سیمه کې د لارې په پیخه کې د نه تنه چینایي انجینرانو تر وژل کېدو وروسته د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي دي چې په دې پیخه کې د ترهګرو د لاس لرلو امکان هم نشي ردولای. خو تیره ورځ پاکستان بیل دریځ درلود. په دې اړوند ټول وروستی حال او تفصیل مو اخیستی دی د ډی بی خبریال ارشد حسین نه. تاسو په خبرونه کې یو ځل بیا وړاندې کوو. چې کوم مخې ته راغلی و په چینایي انجینرانو د برید په اړه بدل و. خو نن د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د دغه برید په اړه ویلي دي چې پیخه کې د ترهګرۍ امکان هم نشي ردولای. نو نورې څه ویلي دي که د دې تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ.
جی بالکل، څنګه چې تاسو وایئ چې د پاکستان د چارواکو په دې اړه باندې بدل بدل بیانونه راتلل، خو نن چې کوم د پاکستان د اطلاعاتو وزیر د مرکزي وزیر فواد چودري د یو ټویټ کړی دی او دا ویلي دي چې د ابتدایي تحقیقاتونه دا معلومه شوې ده چې په دغه کې په دغه چاودنه کې په دغه برید کې چې دینو بارودی مواد کارول شوي وو، او دا هم ویلي دي چې را په دغه پیخه کې د ترهګرۍ امکان نشي رد کېدی. د ورسره ورسره دا هم ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل په شخصي توګه د دې پیخې د پلټنو د نږدې نصارنه کوي، او د پاکستان حکومت په پاکستان کې د چین د سفارتخانه سره په تماس کې دی په دې اړه، او دا هوډ هم څرګند کړی دی چې دواړه هیوادونه به د ترهګرو پر ضد د جنگ جاری ساتي او د ترهګرۍ پر ضد به کار کوي. او خو اوسه پورې د دې پیخې ذمواري لا چا په غاړه نه ده.
څنګه چې تاسو ول د دې پیخې ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو ممکنه حمله کوونکي څوک کیدای شي؟ څه فکر کوي د پاکستان حکومت چارواکي یا څېړونکي په دې باندې څه نظر لري؟
جی بالکل، تاسو څنګه پاتره چې د چین او د پاکستان چې کوم د تعلقاتو معاملې نو دا ډیره حساسه معاملې ده. په دې باندې د پاکستان چارواکي هم ډیر بخکار خبرې نه کوي. خو کو تاسو څوکره د حمله خبره کوي چې دا چا کړی ده، نو تر اوسه پورې خو د پاکستان د چارواکو لخوا داسې څه نه دی ویل شوی چې دا حمله چا کړی ده یا کمیډلې د دې ذمہواری نه راغستي. خو کو تاسو په دې ورستو کې وګورئ نو په د روان کال اپریل کې چې دینو په گوادر کې چې دینو یو حمله شوی و، او په هغه کې هم چې دینو ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان چې دینو دغه ذمہواری په غاړه اخستې و. دغه شانتی چدينو بیا په بلوچستان په کوټه خار کې په اوس په دینزدو کې په یو هوټل باندې حمله شوې و چې هغه ته دا ویل کېدل چې د چین سفیر هم ته په هغه کې په دغه حمله کې هغه هم بچ وتلی وو او په تاسو ته یاد شي نو تیر کال په 2019 کې چدينو په د کراچۍ په سټاک ایکسچینج باندې هم یو بریچ شو چې دا غي ځمواري د پاکستان کوم جدای غوښتون کې ډلې چې د ناغي په غاړه اغسته و.
ارشد حسین صاحب، دا مهال د چین ډیره لویا پروژه سی پیک چې د 15 شپېته بیلیون ډالر څخه هم لوړه پروژه دا او لګښت دی پکې هلته کار کوي او ګڼ شمیر کې چینایي انجینران هم هلته کار کوي. په پاکستان کې د دغې برید وروسته د هغه چینایي انجینرانو یا وګړو چې هلته په پاکستان کې میشت او کار کوي د امنیت ساتلو لپاره یا کوم ځانګړي ګامونه اخیستل شوي دي یا په پام کې نیول شوي دي او که څنګه؟
جی بالکل، په دې اخلا باندې د پاکستان چارواکو خو په ښکاره سره نه دی ویلي، خو زمنګ د پاکستان د کورونو چار وزارت کې د سرچینو سره خبرې شوې دي. هغه د نوم نو خودلو په شرط ویلي دي چې په ټول پاکستان کې چې کوم چینایي انجینریان یا اهلکار په پروژو کار کوي د سی پیک سره په تړلې پروژو په هغه د روډونو دي او په هغه نورې دي، نو د هغوی د امنیت د هغوی سیکیورټي یې سیوا کړې ده او هغوی د هغوی لپاره نور هم سیکیورټي سخت کړې ده. که هسیم تاسو وګورئ نو پاکستان د مخکې نه چې دی نو د چینی وګړو د حفاظت لپاره چې دی نو یو ډویژن فوج هم ګمارلې ده په مختلفو سیمو کې، او اوس چې کوم د پیخې ځای چې کوم دینو هلته د وایس اف امریکا اردو څنګه چې دینو د مقامی صحافیانو د خپلې ویلي دي چې نن دا سوتا یا برسین چې کوم سیمه ده کوم ځای چې دا پیخ را منځته شوی ده، هلته د چین سفیر هم د جای وکو یا د موقع دوره کړی ده او هلته د چینایي اهلکارو سره هم لیدل کاتل کړی دي، او هغه دغه د اردو څنګه چې کوم ویبپاڼه ده د وایس اف امریکا اردو نو هغه د مخانی صحافیانو د خپلې وایي چې یاره په سیمه کې سیکیورټي هلته هم سخت کړې شوې ده، داسې لګي چې لکه هلته د کرفیو په شانتې صورتحال وي او د کم چې برسین سیمه ده هلته کیمپ دی نو په هغې باندې کم چې د تګ راتګ لارې دي هغه هم بندې کړې شوې دي، او د فورینزیک ټیمونه چې کوم دي یا د تحقیقاتي کوم ټیمونه چې دي هغه هلته اوس هم لګیا دي شواهد راغونډي.
ډیره مننه ارشد حسین صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړ. د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په همدې موضوع غواړو چې تاسو سره په خبرونه کې څېړنه شامل کړو چې په رون د خیبر پښتونخوا په برکوستان ضلع کې یا سیمه کې د لارې په پیخه کې نه چینایي انجینران وژل شوې دي او ګڼ شمېر نور ټپیان هم دي. راځي چې ولاړ شو د دی وی د څېړونکو پیر زوبر شاه صاحب ولوري ته چې موږ سره د سکایپ د لارې په خبرونه کې ملګري شوې دې سړي مشه په خیر اغلی پرڅب
په خیر
پرڅب د پرونی پیخه په اړه د پاکستان او روسي دریس د ځکه پرونی بیل دریز او نن بیل خبره کوي.
نو دې دریس خو بالکل دی اول چې کوم د پاکستان یو وزیر په اسمبلی شه دا خبره وکړه چې دا دوی غندی او دا یو تهرګر حمله دا، بیا چین په خپل کته سو دوی بیان وارو دی د سفارتخانه والا په اسلام آباد شي او وی هدا حمله وغړل حمله ورته ویل، خو پاکستان وی چې نه دا سه پاکستان کوم خارجه وزارت دا وی چې دا خو چې په مسله پکښ راغلی او په بغاړي شي او هغه خو دلای دا نه دا مرګ ګنا شوی دی. خبرال اوس فواد چودھری چې کوم نن خبره وکړه په هغه شه خدای داسې وایي چې حالت داسې دی بارودی مواد داسې راشکار سوي دي او دا یو ترګره چې کوم پکې دایسي چې واقعي وي. نو پاکستان یو خدای علاقہ څنګه ته دا بیا پاکستان ته میډیا هدا سدا چې دمر آزاد نه ده، نو بارال اوس دی په خپل ومن لا چې دا یو ترګره هغه ده.
نو ممکنه حمله کوون کې څوک کېدای شي پیرسب؟
نو څنګه موږ په دا رپورت شوار و دلار شو دوسن نه چې دلته خو اول ها دا سه پېښه سوي دي، خدا خو ډېر غټه پېښه ده چې دومره زیات چینیان پکښې مړ دي. او په دغه شی کتا سو ګوري په دغه شی ډیره خبرې دی. یو خو کوم وګورو نو په پاکستان په دغه سیمه شه د چکم ایست ترکستان موومنت دا یو تحریک دا چې هغه کوم غړي او هغه اکثر په دا قبایلی سیمو شه به مخ شو او هغه په ډرون حمله شه زنم رشوي دی په امریکا په ډرون حمله شه. نو دا دلته وو دی په طالبان او سره افغان طالبان سو یا پاکستانی طالبان سره دوی سره تعلق دا دوی په داعش شه دی دوی یو جانته تحریک د ما سرنګي ویل ایستن ترکستان موومنت دا خلک دي چې یو غرشه مسلمانان دي چې کوم رل تن راوتل دي یا د نمخ شه هسو کال مخ شه چین پاکستان ته ویلیو چې باید دغه یو غر چې کوم کسان دي په پاکستان په خاورې دا په چین شه به اکثر حمله کوله. خو کېدای شي دغه خلک وي موږ به ګورو چې څوک ذمہ داری اخلي. خو دلته ډېر کسان کېدای شي چې کوم داسې خلک دي کو وګورو په دغه ایریا شه سوره زمران دي ګلګت شه یو ویډیو هر هغه یو پښتون مقامي چې کوم طالبان دي هغه خبرې کوي. نو دلته او په دغه سر ټایم چې په افغانستان شه حالات خراب دي او په پاکستان دا وایي چې ټي ټي پی وره هغه دا ډېر سرګرم ده نو ډېر خبرې کېدای شي موږ به انتظار کوو چې څوک داری اخلي.
پیر صاحب، آیا دا برید یو غور مسلمانان چې په چین کې دی او د چین د حکومت لخوا چې کوم چلند ورسره کیږي، آیا دې سره به تړاو ولري او کنه، او که د چین لوی پروژې سی پیک باندې احتمالي برید کېدای شي؟
نو خامخا چین شته څه کوي لګیا دا په هغه په یو غور سره په چین شننه چې کوم امریکا نسل کشي ورته وایي جینوساید ډیکلیئر کړی دا امریکا او نور مغربي هیوادونو. خو دلته نمخ شمه سرنګ وویل چې دلته داسې کسان سره د ایست ترکستان موومنت او هغوی د چین د مخالفت کوي، د چین د پالیسیانو مخالفت کوي، د چین چې کوم پالیسیان دي سپیشلي په سینکیانګ په علاقې شي هغوی راوتلي دي او دوی په مسله جنگ کوي لګیا دي. نو ډېر امکانات دا دي چې کېدای شي دوی وی ولې چې دوی غواړي چې چین هغه سره دوی خپل سلوک بند کړي نو هغه پر دې عمل شي دا سړي د شي چې دوی مخکښه هک کړي دي کله چې د ورته دوی پکښه ملوث وي.
پیر صاحب، دا مهال په پاکستان کې د چین لوی پروژه سی پیک دا چې د 15 بلیون ډالر څخه هم ډیر لګښت پکې شوی دی او لا پکې کار روان دی، نو څه ګمان کوي چې د داسې ترهګرو بریدونو وروسته به د دې اغیز څه وي په دغې پروژې یا په چینایي وګړو د هغوی د امنیت د خوندي کولو په باب کې څه ګمان کوي چې آیا دا به کوم منفي اغیز ولري په سیمه کې؟
نو خامخا به چین وګوره، چین خو سره موږ په رپورټ شو واورېدل چې پاکستان پورې یو ډیویژن فوج ورته ساتله ده دوی د حفاظت لپاره. د چین څومره پراجکټ دی دلته د هغوی لپاره، د سی پیک لاندې چې کوم پراجکټ دی په خصوصي توګه هغوی لپاره. خو دا به مختلف هغه به چین او د کوم سی پیک په پاکستان شه دا په دغه باندې الریډي نیوکه کیږي په دغه په شفافیت باندې، دغه په د لین دین باندې او چې څومره دا سود شره دا په دغه باندې. بیا د علاقایي چې کوم هغه دی لکه امریکا دا هم وایي چې دا آی ایم ایف خپل اعتراضات دی په د امریکې دی په دلته دی په دا چې کومه دا سیمه دا ګلګت بلتستان چې فار اگزامپل په دغه سیمه باندې هغه دی دا هند غنی چې دا د کشمیر برخه ده دوی برخه ده. خو بهرحال یو غور چې کوم کسان دي دوی ما سرنګوي چې مخشه حق کړی دي که فرض که دوی داسې حمله شروع کړي نو خامخا به سی پیک چې کوم حفاظت به زیاتېږي او منصوبه به خامخا چین به ګوري که فرض که دا حمله زیاتې دي او انجینران او چینی چې کوم خلک دي هغوی ځانونه په خطرې شوي نو خامخا به دوی به کمی پکښه راولي او اغیزمند کیږي په ټول څومره ه پروژکټونه دی په پاکستان شي.
ډیره مننه پیر صاحب ستاسو د څېړنې څخه چې د لیدونکو سره مو شریک کړله.
ډیره مننه.
دی وسره اوسې د ډیوی سره د ملچا مننه کوو او تر دا دمه زموږ سره په خبرونه کې مالیا ستاسو پیغامونه هم په فیسبوک باندې باندې ګورو او زو د همدې موضوع په اړه باندې یوې بلې څېړنې ولوري ته چې څېړونکي څه ګمان کوي چې د دغه سي بریدونو او روس ته په پاکستان کې د چین پروژې چې دی په هغه باندې څاغیس کې دی شي دغه په کار باندې څاغیس کې دی شي راځي چې دغه څېړنیز ریپورت چې ستاسو لپاره احسان محمد خان تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
په خیبر پختونخوا صوبه کې چې چینایي وګړي او د وداني کمپنیانې په یو شمیر پروژو کې موجود دي چې په دغو کې زیاتره د بجلی پیدا کولو ډیمونه او پروژې دي، خو بیا د دغه وداني کمپنیانو ترڅنګ د پاک چین اقتصادي راهداري پروژه تر ټولو مهمتیا لري چې دغه د ګلګت بلتستان وروستو د خیبر پختونخوا شمالي سیمو او بیا د دې صوبې ځنې جنوبي برخو هم تیریږي. د پېښور پوهنتون د اقتصاد د سانګې مشر پروفیسر زلکت خان وای د اخیری اسو لسیزو چې په خیبر پختونخوا صوبه کې اقتصادي حالې زلي نور هم کمی شوې دي، په داسې کې په کار ده د خیبر پختونخوا د صوبې حکومت بیا د پاک چین اقتصادي راهداري سره تړلې د اقتصاد پروژې لاسته کولو هڅې وکړي. په دې حقلا نوموړی زیاتوي
یو خو کې پی ډس اډوانټیج داري چې موږ د سمندر نه لري او چون کې د تیرو سلويختو کالونو د افغانستان ایشو د وجه نه دلته کې د لاین اورډر سچويشن ډیر خراب پاتې شوی دی، نو هغه انویسټمنت چې کم څنګه په کار دی نه بهر نه فورن انویسټمنت راځي او نه کم زموږ ډومېسټک انویسټمنت، ایون د کې پی خپل انویسټرز چې دي نو ایون اږي د کې پی نه خپل انویسټمنت او باسي په نور پروونسز لکه پنجاب او دغه خپل انویسټمنت وړي، نو داسې پالیسی جوړول په کار دي ګورنمنت لچې د سی پی د پروجیکټس نه ماکسیمم بینیفیټ واخیستې شي.
د دیامیر پاشا ډیم د 1420 عرب روپو پروژه چې هم د پاور چاینا په نوم چینایي کمپنۍ او د پاکستان پوز د تعمیراتو سانګې اف ډبلیو په اشتراک سره روانه کړې، د دې ترڅنګ ځنې چینایي شخصي کمپنیانو لخوا بیا د صوبې په ځنې برخو کې د مادنیاتو یا درنګرۍ کارونه هم روان دي، خو پروفیسر زلکت خان وای په دغو کې زیاتره چینایي کمپنیانې د برېښنا پیداواري پروژو سرته کولو کې لګیا دي.
نو د چاینیز زیاتر انویسټمنت چې دی نو هغه په پاور پروجیکټ چې کوم دي په هغې کې دی، لکه سولر پروجیکټ شو یا ډیمز شو پاور هاوسز شو، نو دې کې که مونږ وګورو داسې په داسو شو باشر ډیم شو، مومن ډیم شو، کورمزام ډیم شو یا ګومل زام ور چې دی، دغه سی په ناران پروجیکټ چې کوم دی، په هایډرو پروجیکټ یو په هزاره کې روان دی، داسي قسمه پروجیکټ چې دی نو په هغه کې د دې انویسټمنت روان دی.
چین او پاکستان چې نږدې اړیکې لري او بیا د اقتصاد د همکارۍ په لړ کې هم یو شمیر لوزنامې کړې دي. په پاکستان کې موجود د چینایي عملی وګړو د حفاظت لپاره چې په حکومتي کچ هر ډول خیال ساتل کیږي، خو بیا د روان کال اپریل په میاشت کې په بلوچستان صوبه کې په یو هوټل باندې هم هغه مهال برید تر سره شوی وو کله چې په نخښه شوی هوټل کې د چین سفیر موجود وو، خو د دغه برید په نتیجه کې ورته کوم زیان نه رسیدلې. احسان محمد خان، وی او ای، دیوا، پېښور.
ری وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو، زو د یو بل سیمه ایز موضوع ولورې ته چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړوند او د سولې د بهیر لپاره د هلو ځلو په اړوند چې زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی د دیو څیرونکو اسماعیل خان صاحب غوښتي ارکلی وي. سړی مشي په خیر اغلی اسماعیل خان صاحب. اسماعیل خان سے پاکستان وای چې د افغانستان په مسله به ځانګړی کانفرنس را جوړوي چې پکې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او نورو مهمو مشرانو د ګډون لپاره بلنه هم ورکل شوې ده. څه ګمان کوي چې په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې توجنې دي، دا به کوم مثبت اغیز ولري او کنه؟
کوشش کوم دغه دی ځکه چې زمام معلومات هم داسې دي چې زمونږ د پاکستان وزیر اعظم پخپله ټلیفونونه هم کړي دي او دعوتنامې هم پخپل لاس باندې دستخط کړي ورلېګلې دي او کوشش هم دغه دی چې د افغانستان د مختلفو ډلو چې کوم مشران دي یا حکومت کې چې کوم مشران دي عبدالله عبدالله صاحب او نور چې هغه دې کانفرنس ته راشي په 18 تاریخ د دې راتګ دی بیا په 14 او 19 دې میاشت تور دې به دا غونډه رواني نو کوشش کوم دغه دی چې کس خبره تاسې نتیجې ته دی ورسېدي شي دا هغه نه پس بیا دی چې دې سره نتیجې وروته بیا به دی افغان طالبان راغواړي او بیا به د هغې سره په دې نتیجې باندې خبرې کوي بیا به د هغې نه ځان پوهېږي.
آیا د سولې په بهیر کې تاسو ګمان کوئ چې کوم پرمختګ به راشي د دغو غونډو وروسته او که څنګه؟
کوشش خو دغه دی چې راشي خو دې کې مسلې ډېرې زیات دي. یو خو افغان چې کوم د طالبان دي چې ځان ته اسلامي عمارت وایي ځان ته هغه دی وخت کې کاری داسې نه چې هغه وایي خوشي چې دوها د کمیټډ دي غواړي چې په پیس چې کوم دی دا د امن د سولې خبره مخې ته بوزي و دی وخت کې چې دغه کم دریز دی هغه ډېر زیات سخت دی. دغه چې کم شرایط دي هغه ډېر زیات سخت دي. دغه رنګه د افغانستان حکومت دغه خپل دریزونه دي خپل شرایط دي هغه ډېر زیات سخت دي. نو ځکه دا کانفرنس دی وجه نه کیږي دوی سرم بیا به د افغان طالبانو سره بیا دویم پړاو کې او بیا دغه نه پس چې کم د افغانستان ګاونډي هېوادونه دي دغه د خارجي د چارو په پسته باندې یا دغه د مشرانو په پسته باندې یو بل غونډه کیږي چې یو کامن ګراوند یو یو داسې یو خل تګلار رو بس چې هغه د ټولو خلکو ته قبول وي.
سمه ده، ډیره زیاته مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی او زموږ سره مل شوی په خبرونه کې. دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه څېړنه واوریدل هم د افغانستان په تړاو زو د یو مهم ریپورت ولوري تر چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سیمه ایز اتصال نړیوال کانفرنس په څنډو کې د کوربه هیواد هند او امریکا له پلاو سره د اقتصادي او امنیتي همکاریو تر څنګ د افغانستان د سولې په تړاو هم خبرې اترې کړې دي. راځي چې دغه ریپورت چې تاسو لپاره حکمت سروش تیار کړی دی چې د تلویزیون خبریال دی په ګډه سره وګورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته په یو دوه ورځني سفر تللی د منځنۍ او جنوبي اسیا سیمه ییز اتصال فرصتونو او ننګونو نړیوال کانفرنس په څنډه کې د دغه هیواد له ولسمشر شوکت میرزایف د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره او د امریکا د ملي امنیت شورا مرستیالي شیرو ډرانډال په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره پر دوه اړخیزو همکاریو امنیت او د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې.
ولسمشر اوس له همدغه نړیوال کانفرنس نه سمه استفاده وکړي تر څو هغه ښکېل هیوادونه لکه پاکستان او ایران چې د افغانستان په دې امنیت پر راتګ او په خرابوالي کې موثره نقش لري له دوی سره جدي خبرې مطرح شي تر څو افغانان یو دایمي سولې ته ورسیږي. یعنی مهمه دا ده چې هغه فرصت چې اوس د سولې په ارتباط په دوحه کې ورباندې بحثونه کیږي له دې نه استفاده وشي.
د سیمه د هیوادونو دغه کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې یو خوا په افغانستان کې د طالبانو جګړې تر بل هر وخت سور اخیستی او بل خوا یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د ګړندې کولو لپاره هڅې پیل شوي. ټاکل شوی د پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او نورو سیاسي رهبرانو په ګډون یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته ولاړ سي.
روز جمعه او مشترکاً بسپاسم رای دیگه
د جمعه پورز یو زلبیا له یو بل پلاوی سره زو طالبانو همدا پلمه کوله چې د موجوده پلاوی ترڅنګ باید نور سیاسي شخصیتونه هم وی چې خبري وشي دا پلمای هم ژر خلاصيږي.
کو ویل شي چې په تصمیم نیولو مرحله کې ده دراتون کې صبات او خدای مکړه یو بل لسیز جنگ د تصمیم نیولو مرحله کې ده.
پر همدې حال پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د افغانستان د سولې د جدي خبرو د بیا پیل په اړه خبرې کړي. عمران خان ښاغلي کرزی ته پاکستان ته د ورتګ بلنه هم ورکړې. سرچینې وایي د سیاسونو هغه پلاوی چې دوه ته د خبرو لپاره ځی ټاکل شوی پاکستان ته هم سفر وکړي.
زه فکر کوم دا سفرونه دواړه که پاکستان ته دی او که دوه ته دی د شاغلی حامد کرزی او ډاکټر عبدالله بمشلی دا خورا ډیر مهم دی او دا بنړی تم دا وشي چې افغان دولت په وخله هم دی او افغانستان غواړي چې د خبرو د لارې مسله حل کړي. لیکن ځینې معلومات داسې راورسېدل چې دا دواړه سفرونه وځنډېدل. د پاکستان سفر تر نامعلوم وخت پورې وځنډېدی یا بندیز په ولګېدی او د دوه سفر هم وځنډېدی. او زه فکر کوم چې دا د وضعیت سره مرسته نه کوي بلکې دا به لا وضعیت ستونزمنه کړي.
دا سمحال چې په افغانستان کې جګړه زور اخیستی او د سولې په خبرو کې پرمختګ نه تر سترګو کیږي، عام افغانان د اختر په ورځو کې دوربند تم لري. د بادغیس والی د دغه ولایت په مرکز کې له طالبانو سره دوربند خبر ورکړی، خو طالبانو لا په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
د سیګار ریپورت ولورته چې د امریکا په وځه خوشبینه دی چې افغان امنیتي ځواکونه به وکولای شي چې ټول هیواد کې د وسلوالو طالبانو مخه ونیسي، خو کېدای شي د دوی دا ارزونه د یوې هیلې پر بنسټ وي، نه د کومو سرګندو معلوماتو له مخې. په دې اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ستر مفتش یا سیګار لخوا نوې څرګندونې شوې دي. راځي چې دغه ریپورت چې زموږ همکار مجاهد جواد تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
د پاوز د اماړي کوڅنګ اي اس پي ار وي سي دغه پېښنن د بلوچستان په جنوب لويديس کې د ځل غوادر په تحصیل پسني شهر کې رامنځته سواله. اي اس پي ار وي چې ناصرګند وسلوالو د سایل شهر پسني ته نږدې په خدا بخش سیمه کې مزکنای بم شخ کړی وو چې زورور چاودنه وکړه. په نتیجه کې یو افسر افنان او بل عسكر بادور زمان وو وژل سو. تر دم غړي پوری د دې پیښې مسولیت چا په سر نه دی اخستی. د آی اس پی آر لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل سوی دی چې دا د هغو ورانکارانو کار دی چې د شاله خوا د دشمن استخباراتي ادارې ملاتړ کوي. ځایي چارواکي شک کوي چې بلوڅ وسلوالې ډلې په دې کې به تورنې وي. د دوی په خبره چې په تیرو وختو کې هم د مکران ډیویژن په بیلابیلو برخو کې دوی دغه ډول بریدونه ترسره کړي دي چې زمواري به هم په سر اخستله. په بلوچستان کې دا پېښه پر داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې نږدو کې وزیر اعظم عمران خان په غوادر کې اعلان کړی و چې دوی به له خوابو د بلوچستانو سره د روغ جوړې لپاره غور کوي. د سیاسي چارو ماهر او د بلوچستان بی ان پی منګل مرستيال مشر ساجد ترین ایډوکیټوي چې حکومت ته په کار ده چې د خبرو اترو لپاره چاپیریال پرانیسي او سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي.
توپک چې دغه د دوړو طرفه کڅو پورته کوي دا د مسلې حل نه دی. د بلوچستان سیاسي مسله ده، دا به نور پیچې ده کوي او ال خواته نه وي. لیکن یو خواته حکومت اعلان کړی دی د ملک وزیر اعظم چې دی چې موږ د مرورو بلوڅو کوتو سره په خبرې اترې کوو چې په دې کې د اعتماد سازي لږ ضرورت شته. دا خبره به هله مخته ځي چې اعتماد بحال شي. د اعتماد سازي دپاره سیاسي جماعتونه دي باید چې دغه په اعتماد کې اخیستل شوي وای او داسې لارې دغه دپاره سازګاره کړې وای. ناراضه د باندې ملک ناست چې هغو ته هم د اعتماد کړی شوی وای چې حکومت چې دی هغه په دې عقله سنجیده دی.
په بلوچستان کې په روان کال کې امنیتي وز ډیره خراب ده، نه یوازې په غوادر بلکې بولان، کیچ، خوزدار، اورماړه، مارګټ او په کوټه کې پر امنیتي سرتیرو باندې یو شمیر بریدونه ترسره شوي دي. حکومتي چارواکي وایي چې په روان کال کې تر اوسه پورې 30 نږدې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. څېړنکاران وایي چې د بلوچستان وسلوالې ډلې پر سیاسي حکومت باندې باور نه لري. حمله دې کبله دوی د حکومت د روغې جوړې و اعلان ته غوږ نږدې. تیرو حکومتو هم اعلان کړی وو چې دوی به له خوابو د بلوچستان سره خبرې اترې کوي خو ناکام شوي وي. سیمه ییز څېړنکاران دا خبره هم کوي چې بلوڅ وسلوالې ډلې ضمانت غواړي. دوی په دې یقین دي چې د خبرو اترو او د روغې جوړې واک له پوځ سره دی. په بلوچستان کې له تیرو دوو اونۍ څخه امنیتي وضعیت ډېره خرابه ده. دلته بلوڅ وسلوالې ډلې بیلی بیاری بیلپ لشکر بلوچستان او دغه ډول داعش او طالبان فعال دي. دوی پر امنیت خوندي ساتونکو باندې بریدونه ترسره کوي. حکومتي چارواکي وایي چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتي وضعیت ډېره ښه شوی ده او د نامنۍ پیښې کمې شوي دي. حکومت دا خبره کوي چې ځینې بارني هیوادونه دلته په بلوچستان کې د سیپیک پروژه ناکامه کول غواړي. دوی تور لګوي چې ځینې بارني استخباراتي ادارې په بلوچستان کې وبدامنۍ تلمنوي. دوی په دې ترڅ کې تر ټولو لمخه د هند د استخباراتي ادارې نوم اخی، خو نوې ډلۍ بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
د ریوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، دغه ریپورت چې تاسو واورېده د حمید سمسور څخه د بلوچستان کې په وروستۍ پیښې باندې وو. او زو دا مهال هم د سیګار ریپورټ ولورې ته چې څنګه مو وړاندې تاسو یادونه وکړله چې د سیګار او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ستر مفتشیه سیګار لخوا نوې څرګندونې شوې دي او نوې څېړنه شوې ده. راځئ چې دغه څرګندونې او دغه ریپورټ د مجاهد جواد څخه واورو.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش یا سیګار په یو راپور کې چې د شروع چهارشنبې پورې خپور شوی، خبرداری ورکړل شوی چې له شل کال وخت او تر اته اتیا بلیون ډالرو لګښت وروسته د امریکا پوز یو څو شاخصونه لري چې څرنګه به افغان امنیتي ځواکونه پر خپلو پښو ولاړ وي. په راپور کې راغلی دی دا پوښتنه چې افغان امنیتي ځواکونه به د امریکا په نشتون کې د مخالفینو پر ضد څه ډول اقدام کوي اوس هم سخت ځواب غواړي. په راپور کې وړاندې راغلی دی په هغو سیستمونو کې چې د دې وړتیاو د اندازه کولو لپاره جوړ شوی، له دې عمله نیوکې کېږي چې دوامدار نه دي. د افغان امنیتي ځواکونو د اغیز کتلو لپاره جوړ شوی سیستمونه د وخت په تیریدو سره بدل شوی چې له عمله یې تل دا پوښتنه راپورته شوی چې دوی څه ډول د معلومات راټولوي او څه ډول د کمیت او کیفیت له پلوه د دې معلوماتو انډول ګوري چې بیا په ترڅ کې یې د امنیتي ځواکونو بشپړه وړتیا جوته شي. د سیګار په راپور کې دا هم راغلی دی چې د افغان ځواکونو د تیاری د ارزولو هڅې د پیچلو شرایطو له امله محدودې وي چې له امله یې دا کاره او کاري معلومات راټول شي او د ځینو ارزونو اعتبار د زیاتې خوشبینۍ له امله تر پوښتنې لاندې راغلی. نو له همدې امله دا چې افغان امنیتي ځواکونه به د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته څه ډول مقاومت کوي هم سخته پوښتنه ده. په واشنگتن کې میشت د لانګ وار جورنال په نامه د دفاع او ډیموکراسۍ او بنسټ اټکل کړی چې طالبانو د می میاشتې راهیسې د خپل واکلاندې ولسوالۍ او شمیر له 3,240 ته زیات کړی دی. همدارنګه هر ورځ طالبان د نویو لاسته راوړنو راپور ورکوي او داسې ویډیوګانې خپروي په کومو کې چې د هغوی مشران لکه د کندهار په سپین بولدک او د بامیانو په سیغان کې خوشحالۍ کوي. افغان دفاعي چارواکي هم په ځواب کې ورته جګړه کوي او په ټولنیزو رسنیو باندې خپلې بریاوې لمانځي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند فواد امان د شروع چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې د تخار د مرکز په لمنو د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې 18 ترهګر طالبان وژل شوي او 15 نور پکې ژوبل شوي چې د قیوم په نامه د هغوی یو قومندان هم پکې شامل دی. په یو بل پوسټ کې دا وشوي چې افغان ځواکونو په ننګرهار کې 14 طالبان وژلي او 4 نور یې ژوبل کړي دي. په ورته وخت کې د پینټاګان چارواکو د 3,00,000 افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د پینټاګان ویان جان کربی د شروع چهارشنبې په ورځ ژورنالستانو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو څخه هم پر مځکه او هم په هوا کې غوره وړتیاوې لري او په یقین سره چې له دوی سره به امریکا په مالی، لوجستیکي او د حفظ مراقبت په برخه کې مرسته کوي. کربی وویل دا اوس د دوی وړتیا او خوښې پورې اړه لري چې دوی څه ډول له دغو مرستو څخه په خپله ګټه کار اخلي. د سیګار د چهارشنبې د ورځې په راپور کې دا هم راغلی دی چې د امریکا پوځي روزونکو ځینې بریاوې درلودې. په ځانګړې توګه د افغان ځانګړو ځواکونو د روزنې، مشورې او مرستې په پروګرام کې او د هوایي ځواک په برخه کې. خو بیا هم دا پوښتنه راپورته کیږي چې دغه ځواکونه او په ځانګړې توګه افغان هوایي ځواک به د امریکایي پوځ نشتون په صورت کې څه ډول بقا کوي. د دې کال په لومړیو کې د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي سرمفتش جانسوکو خبرداري ورکړې و چې د زرګونو امریکایي او بهرنیو قراردادیانو له وتلو وروسته به افغان هوایي ځواک ونه توانی کې چې خپلې الوتکې د 2 میاشتو زیاتې وساتي. پینټاګان په روانه اونۍ کې ویلي و چې په سلګونو قراردادیان اوس هم پاتې دي، که څه هم تمه ده د راتلونکې میاشتې په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره یو ځای به دوی هم ووسي. د یو بل خبر لمخې د امریکا یو لوړپوړی مقام د رویټرز خبری ادارې ته ویلي چې امریکا ته د ځانګړي ویزې د یو شمیر درخواست ورکونکو لیکت د جولای میاشتې د وروستۍ اونۍ څخه پیلېږي. د امریکایي مقام ویلي دي چې د عملیاتو د امنیت په دلیل د دغو پروازونو په حق له جزئیات نه دی په ډاګه شوی، خو ویلي دي چې په تاجکستان، ترکمنستان او کوسوو کې د امریکا پخوانی سفیره تریسی جاکوبسن به د امریکایي ځواکونو د افغان ترجمانانو د تخلیه پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هڅې رهبری کړي. د رویټرز د رپورت لمخې د امریکایي ځواکونو د افغان همکارانو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عملیاتي واحد کې به د دفاع او داخلي امنیت د وزارتونو استازي هم شامل وي. وروسته له هغه چې خاغلی بایدن د اپریل په میاشت کې اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 19 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي، د امریکایي ځواکونو د افغان همکارانو او د هغوی د کورنیو د سرنوشت په اړه غږونه پورته شول. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولای
خبری خبرونه دوام لري. د ملتیامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا سعود افغانستان د وسنی حالاتو په اړه زو دی وی بلی څړنې او مرکی ولوري ته چې څیرونکې وای امریکا د افغانستان څخه ځي، خو د افغانستان او د سیمې د نورو هیوادونو حالات او ور سره په تیزی سره بدلیږي او هر یو هیواد د راتلونکي لپاره په خپل حساب ځان د تیار ساتلو کوششونه کوي، خو دا هم د چې د کوششونو پر ځای نه بلکې جدا جدا دي. د افغانستان راتلونکو د سیمې هیوادونه څنګه د افغانستان پر راتلونکو کې خپل کردار یا رول لوبولی شي، یو څیړنیز ریپورت تاسو سمینه احسن وړاندې کوي.
د افغانستان نه د امریکا د فوزونو د وتلو عمل چې څومره په تیزی سره د مکملېدو اړخ ته روان دی، نو د څیړنکارانو تر مخه دې سره نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله سیمه کې هم په حالاتو کې هغه شان په تیزی سره بدلون لیدل کېږي. په سیډنیزی ادارې یو ایس آی پی کې د جنوبی ایشیا د پروګرام مشر تمنا سلیک الدین وای دا ځکه چې په افغانستان کې د نن حالاتو خاص کر د تیرو شلو کالو حالاتو د سیمې هر یو ملک باندې اثر غورځولی، خو دا هم ده چې د سیمې حالات هم لکه په افغانستان خپل اثر لري.
As the situation militarily in Afghanistan deteriorates and the Taliban are taking more ground.
تاسو ښکاری چې د افغانستان کې د بادامنۍ زیاتېدو سره پاکستان، ایران او مرکزی ایشیایی ملکونو، هندوستان، روس او چین ټولو د خپل وسه کوششونه کړي دي چې که هر څه حالات جوړیږي نو دوی به څنګه مقابله کوي. او تاسو ګورئ چې هر یو ملک په افغانستان کې دننه د خپل روایتي ملګرو سره په رابطو کې دي، خو یو نوې او بیله خبره دا هم ده چې په افغانستان کې دننه د نوي ملګرو لټولو کار هم روان دی. نو که هر یو هیواد په جنگی او سیاسی میدان کې په خپل حساب کتاب ملګری لټی، نو په نتیجه کې تاسو ته ډیره دلچسپه ائتلافونه ښکاري.
په افغانستان کې د امن په حواله سره د دوها د ډیری مدینا زندیدلې خبرو کې هم یو ځل بیا پرمختګ شروع شوه. خو د سیړنیزی ادارې ویلسن سنټر د جنوبی ایشیا د لپاره مشر مایکل کوګلمن وای یره ده چې په دغه ملاقاتونو کې د طالبانو برخه اخیستل تش ځان په حرکت کې خودل او د امریکا سره شوی معاهده په نتیجه کې طالبانو ته تر لاسه د پیژندنې حیثیت برقرار ساتلو کوشش وی.
is really just a case of the Taliban going through the motions and
زما یاره دا ده چې په دغه ملاقاتونو کې د طالبانو برخه اخیستل تش ځان په حرکت کې خودل او د پیژندنې حیثیت برقرار ساتل دي، او دا هم لیدل غواړي چې بل اړخ ورلا سره وړي. ځنه ګڼم طالبان تر هغه په سمه طریقه مذاکرات وکړي تر څو چې په جنگي اړخ د فشار سره مخ نشي او ځان په کمزور پوزیشن کې ونیوي. مونږ وینو چې نن سبا داسې نه ښکاري، طالبان په جنگي اړخ ډېر مضبوط ښکاري او ګڼي چې جنگټي. دا وخت نه دی چې مونږ طالبانو نه د کمزوري تمه وکړو. کېدی شي یو څو میاشتې پس دا امکان پیدا شي، بیا د طالبانو نه دا تمه کېدی شي چې د بل اړخ سره خبرې وکړي، خو طالبان غواړي چې د یو مضبوط پوزیشن نه خبرې وکړي چې د افغان حکومت او ریاست نه د ځان لپاره هر قسمه مراعات وغواړي. او امکان دی د طالبانو په شرایطو یو سیاسي جوړجاړي وشي. دې سره طالبان د خپلې خوښې په حساب وخت تر لاسه کولی شي او داسې طریقه باندې حکمرانی کولی شي. خدا به ډېره بده وزورونکي وي. کچره هم د دې بده نتیجه راووته نو دا به ښه نه وي.
خو بیا تمنا وای طالبان د پاکستان نه علاوه هم د نورو ډیرو ملکونو سره په رابطه کې دی او دا ملکونه کولای شي چې په طالبانو باندې فشار جوړ کړي چې تشدد دی ختم کړي او امن خبرو په لړ کې دی سنجیده شي.
د سیمې د نورو ملکونو سره اړیکې مهمه خبره ده. زه ګڼم چې ایران، پاکستان او نور هیوادونه د طالبانو سره دغه خبرې اترې د فشار راوړلو د یوې موقع په توګه استعمالولی شي چې طالبان د مذاکراتو ته کښېني او یو نوې سیاسي معاهده کې عارضي وي او یا هم که دوامداره مخې ته راشي، خو داسې څه دي وي چې تشدد ورسره ختم شي.
د سړنکارانو تر مخه که امریکا د افغانستان نزی خو د افغانستان د راتلونکي فیصله پکار ده چې افغانان په خپل وکړي او د دې لپاره به افغانانو ته خپل منځي اختلافات ختمول او یو موټی کېدلی. سمینه احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلی او اوریدل شي.
د یوټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
په سیمه کې زو د یوې بلې مهمه موضوع ولورې ته چې د پنجاب صوبې د نصابي کتابونو ادارې د صوبې د ومی چولګۍ د یو کتاب په خورولو او خودلو بندیز لګولی دی. په دغه کتاب کې د ملالۍ یوسفزۍ عکس د هیواد د نورو مهمو شخصیتونو سره په یوه پاڼه کې خودل شوی وو. راځئ چې تفصیل یې د رحمان بونیری څخه په دغه ریپورت کې واورو.
بشر پالان، رونپالی سیڑونکی او کنپالی سیاستانان گنی د نوبل انعام گٹن کی پختنی پیغلی ملالی سبزی سره په پاکستان کې ناخوخه چلن په سرکاری کچا سخدری زبیانی تا دو دے ورکولو پا وجہ کیگی. وطلی پوهانا و سیاستدان خادم حسین وائی پا پاکستان کې وقت پا وقت د ملالی پا زد سنس گنگوسی پا شوری تو گخ پریگی. هغه وی د دې پښا ریاستی بیانیه ده.
ودری خبرې په ملاله کې دا سې دي چې د پاکستان چې کوم تد مرکزی لړۍ پاکستان وای هغه ورسره دا سې خ نه محسوسې. لومبه خبره خدا ده چې ملاله د امن خبره کوي او دلته د امن په ضد او د تشدد په حق کې او د انتهاګرۍ په حق کې یو ډېر لوی کمپین په میډیا چلیدلې دی. هغه نصابی کتابونو کې مشتا د جګړو کیسه او د جګړو اتلان دا مخې ته راوستل. دویمه خبره دا ده چې ملاله د خزو د حقونو خبره کوي، ملاله د جنکو د سکول ته د تلو خبره کوي، ملاله د سنفی مساوات خبره کوي، د سنفی برابرۍ خبره کوي.
د پنجاب صوبې د سرکاري تعلیمي نصاب جوړونکو ادارې اوس په هغه کتاب هم پابندي ولګوله چې د ملاله عکس پکې د نورو اتلانو سره یو ځای خودل شوی بو. د ملالی کردار په نور نړۍ کې د وی سپیشلی اتلې ده، خو د هغې په خپل وطن پاکستان کې یو شمېر خلک د هغې کردار ته د شک په سترګه ولې ګوري. د دې ته پوس په جواب کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي بشرپالې ګلالۍ اسماعیل وی وی ډیو ته ویل د دې دوه علتونه دي.
یو وجه خدا ده چې هغه دا اومني چې او ملالی یوسفزۍ چې کوم دا هغه یو بهادر جنې ده او د هغه هغه د بهادری مثال دی ځکه چې هغه باندې حمله وشول د هغه ژوند ته خطر او د هغه نه پس هم هغه خپل اواز چې کوم دی د جنکو تعلیم د پاره وقف کور اواز چې ته کای دا خبره اومني نو ظاهري خبر ده. هغه له بدا خبره هم منلې چې د هغه په خپل ملک کې ملالی یوسفزۍ محفوظ نه و، دا غی ژوند خطر وا هغه باندې حمله شروع و دا غی د وجلو کوشش شروع. دویم چې کومه ته وجه ښکاری کی د ملالا نه دفرد نه د نفرت د خلکو نو غی دا چې زمونږ د معاشره د سې نرواک معاشره د چې په دې کې خزه په کور کې باندې ساتل کیږي یا دا غی وزر کټ کیږي. نو کبه داسې وطن کې خلکو ته د ملالا یوسفزۍ باره کې ویل کیږي چې دا وګوره چې نکي داسې از رول ماډل ورته ملالا یوسفزۍ پېښ کړي. دا غینه پس زمونږ چې کوم هغه کلچرل نامز چې کوم کې جنکای دباو ساتل کېږي هغه کلچرل نامز به څنګه کنټینیو ساتل کېږي.
هم دغه تاسو چې د بیوی اردو سره په خبرو کې د پاکستان دی او کالم لیکونکو هارون رشید څخه وشو نو د هغه جوابو دا ځکه چې ملالا باچا خان او ګاندی خپل اتلان غني.
ایک تو اس نے یہ کہا کہ اس کے ہیرو ہیں غفار خان اور گاندھی.
هارون رشید وای د هغه ځنی نور خبرې هم متنازع دي. د هغه په خیال د باچا خان او ګاندی منون کې د دوی اتله نشکېدلې. باچا خان او مهاتما ګاندی په تشدد یقین نه ساتلو. پښتانه سیاست مدار او فعال بشرا گوهر وای په پاکستان کې پښوري توګه خلک کرکې او تشدد ته حاصل کیږي.
پاکستان کې ګورو چې هیروز طالبان دي او ملالا کلا هم د پاکستان هیرو نشي کېدلی، ځکه چې عادي جنکو د حق خبره کوي، عادي امن خبره کوي. ا د باچا خان خپل هیرو ګڼي. نو زما په خیال دی باندې زه خو بالکل حیران نه یم. دا خو ایکسپیکټډ دی چې پاکستان کې دهشتګرد او ملالا دواړه هیروز نشي کېدلی.
خپل د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری وای د حیران ده چې په پنجاب کې ماشومان او د تعلیم د مستقبل فیصلې د داسې خلکو په لاسونو کې دي چا چې خپل یو کتاب هم نه دی ویلې. د پاکستان د یو شخصي ټي وی جیو سره په دې موضوع په خبرو کې هغلی چودھری ویل د ملالی د تصویر په سر په کتاب پابندي د بدبختۍ خبره ده. خو د هیواد په سنټ کې د وینا په وخت د پاکستان پیپلز ګونی وی مشر سنیټر شیر رحمان اویل وزیران باید په دې خبره د افسوس په ځای عملی ګامونه واخلي.
افسوس کیوں کر رہے ہیں؟ ایکشن لیں. پاکستان کون چلا رہا ہے؟
هغه ته پوښتنه وکړو چې کو د واکمن ګوند د وزیرانو خبره نه منل کیږي نو د هیواد واک د چا سره دی؟ شیر رحمان دا هم ته پوښتنه وکړو چې په نړۍ کې د جنکو د حقونو لپاره کار کوونکې ملالا کا اتل نه ده نو څوک معتلان دي؟ پکال 2019 کې هم د ملالا کتاب آی ایم ملالا باندې په پاکستان کې په پرېدلو پابندي لګول شوی و. البته د ملالا په ضد چاپ شوی کتاب آی ایم ناٹ ملالا نه یوازې خرڅیږي، بلکې د کتاب چاپ کوونکي د سرکاري وزیرانو او سیاستمدارانو سره په ګډه د کتاب تشهیر هم کوي، کوم چې په سرکاري او غیر سرکاري مطبوعاتو کې بشپړ ځای ورکول کیږي. د فعالانو په خیال د پاکستان په وسنۍ ټولنه کې د بشري حقوقو او د ښځو د برابرۍ لپاره غږ پورته کوونکو په ځانګړي توګه د رونپالو ښځو کردار تل د مذهب او درواقعي پتلا تلل کیږي. رحمان بونره، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو یو وار بیا د چمن پولی ولوري ته چیرې چې ایثار شوې خلک د انساني همدردی په بنیاد افغانستان ته ور پریښودل شوې دي او ویل کیږي چې هلته پاکستان کله چې تیر ورځ د سپین بولدک په ضلع کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ترلاسه کړي و نو دغه پوله د خلکو د تګ راتګ لپاره د شوې د خو اوس بیرته پرانستل شوې. البته د تجارت لپاره اوس هم دغه پوله بند پرته ده. راځئ چې د نعمت الله سرحدي ریپورت په ګډه سره وګورو.
پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډه پوله باندې چمن بابي دوسی دروازه نن پرانستل شول. پاکستانی سرحدي ملیشیا کو او سیمه ایز مشر خپل نوم د ښکارا کولو څخه ډډه کول او وی وی ډیوه ته وویل د چمن سرحدي پوله دروازه د سه شنبه پښپا په افغان خاورې کې د افغان طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د نشوتو پسې بند کړي و. خو پر پوله باندې په زیات شمیر عادي خلک د ایثارې دولوجي حکومت پاکستان پر انساني همدردي د نن ورځې د ماپشن څخه بیا تر ماښامه پورې پوله خلاصولو پریکړه وکړه چې د پاکستان څخه وهغه افغانانو ته په افغانستان کې داخلېدو اجازه ورکول کیږي چې د کوم سره افغان دستاویزات وي او د ابولي غاړې څخه یوازې پاکستانی دستاویزات لرونکي خلکو او سخت نجوریان ته پاکستان ته دراتګ اجازه ده. خو پوله د خلاصېدو سره په زیات شمیر افغانان په پاکستان خاوره کې ایثار او خپل وطن ته روانه شول. د پولی خلاصېدو د پریکړې څخه مخکې دغه په پاکستاني خاوره کې ایثار شوی افغان وګړو او وی او ای ډیوا ته د خپل مشکلاتو په حق له څه دارنګ وویل.
ګرمي د زکه مسلمانان ډیر په تنگ دي، زنانې شزي کشنان ډیر مخلوق په تنگ دي، نه یو څاڅکی وب پیدا کیږي، نه یو بل شی پیدا کیږي، اساني شی نسته. ګر مشکلات نو زموږ حکومت وسه دا هیله ده چې باید چې پر بارډر باندې اساني جوړ کړي او د بارډر لار خلاص کړي او مسلمانان ته نور تکلیفات او مشکلات لا په اساني باندې تمام.
د یرات ولایت هم د ګلران د ولسوالیم نو پر دې سپرم ځکه دلته ما د سر ما خو لا پرې د خوندې دي منډې دي کوچنیان دي تر ما بوډاګان دلته چې سهار اغلی او په دې سپرو مټو کې او په دې باد کې او په دې دوله کې چنل منځونه ور ما سر دی نه وخونه یو بل خور وم. دا خو زموږ پاک ډیر ځلن چې کچې دا حکومت دی کچې دا هم وخت به حکومت دی پر هم غوډه حکومت دی.
د تخار دولت نه راغلم او دغه ودا مشکلات مې دوه عملیات مې کړی دي
او دا دور دی کی دلته په میدان باندې ناشتي او سرنورته او بس سرنورته ناشتي موږ یو څه مشکل حل شي موږ غوړ دی شي
پرون یمو ویل قرون ختیر سرن بیا وای ماپشن ویل کی دا دوی ورځي موږ خلار موږ خلار ګرد نارینو دا زنانه خلک خدا سي دي کور والا کوچنا نه دي کډه راوړي په مازاو کې ولاړ دي کوچنا نه د غسرن مارته پراته دي هیڅوک موږ غنه اوري
د پاکستان د ګمرکاتو یو چارواکی زید حسین وی ډیوت بیا وویل سنن دوی مورز هم د پاکستان او افغانستان تر مابین تجارتی دندې درول سوي دي سو په دې اړه د افغانستان د سپین بولتک واک په لاس کې اخیستونکي طالبان ځایي مشرانو سره دوی پر بابې دوستي خبرې وسوې خو هغو وویل تر څو د افغانستان د کسټم چارواکي ځای پر ځای سوي نه وي تر هغو به د دواړو دولتونو ترمنځ تجارتي چارې ولاړې وي که څه هم تیره ورځ د افغانستان د ملي اردو بیان د وی وی ډیوا سره په خبرو کې دا ادعا کړې وه چې د سپین بولتک مرکز د دوی په لاس کې دی خو نن د پولیس د هغه غاړې څخه راغلي ځایي قبایلو دغه تاییدول سپین بولتک او ویش منډۍ کې په دولتي ځایونو باندې افغان طالبان مسله کسان ولاړ لیدل کېدل چې د افغانستان سرحدي ولسوالۍ سپین بولتک او ویش بارډر سیمه ټوله د طالبانو په ولکه کې وه خو د دغه نن ورځې د سپین بولتک د حالاتو په اړه د افغان حکومت عکس العمل تر اوسه مخته نه دی راغلی نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي
ډیوی ګرانو لیدونکو زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیري چې د افغان کډوالو په کیمپ کې د کورونا واکسین د ورکولو پروسه روانه ده راځي چې د دې تفصیل وګورو د حمید سمسور په دغه ریپورت کې
په بلوچستان کې دا د افغان کډوالو د نوې سرانانو کیمپ دی دلته د کرونا د وایرس څخه د ژغورنې لپاره د ویکسین کولو پروسه دوام لري
زما نوم اجله دی د دې هسپتال ډاکټر صاحب ترالم د کرونا د ویکسین لپاره ما د کرونا ویکسین ولګوي ماجر کارت میو ډاکټر صاحب تور کاغذ ما ماجر کارت و دغه نادرات میسج کو لمبر میسج کو نو ما نمبر را لې ما ویکسین ولګو
ډاکټر سالم احمد وی چې تر اوسه پوری د نوي سرانانو په کیم کې وزرو تنزدې کسانو د کرونا ویکسین لګولې دي چې په دوی کې تر اوسه وزيات نارینه او نور به شجه شامل دي د په خبره چې د سرانانو په کیم کې یو شمیر خلک د کرونا په وایرس باندې اخته شوی دي
تقریبا کرونا چلته دنیا تر هغه ده بیا پاکستان تر هغه ده تقریبا دا بیا صدرت اتیا پوری میل فیمیل په کیم کې مړ دي ما کم رپورٹنگ راغلی دی تقریبا داسی په هر کور کې شپته پاویا کور کې په هر کور کې یو دوا ګرد فیملیم داسی د کورونا دی ابل زم مال رالو بیا مری فرق کو دی چوپس ته دی چوپس ریپور کو فاطمه جناتا وسوم د کورونا د لی په دکین کې موجود است
د کیم کو سیدون کې وی سیدل ته خو د کورونا د وایرس اسانتیاسته خپلبته د روغتیا له نور اسانتیاو زخه به برخې دي
د زمور د کیمپ هسپتال دی د زمور کوم مریضان چې کیم ترازی یا د کیم هسپتال ترازی د مریضان ډیر په تکلیف دي هر وخت راځي هلته د تغنلري توانلري چې بلار شي پښینت هلته خپل مریض علاج وکي سر زمور په هسپتال کې دغه پسلچی د ویکسینیشن سچ په دغه د کوم پیدایس کوښنه پیدایسي هغه ته دوی ویکسین لګي یا د کورونا د پارستن لګي
په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری ویاندی عمره کریم وویل چې د بلوچستان په ټولو سرکاري روغتونونو کې و کډوالو ته د کرونا وایرس د لګولو اجازه سته
د ویکسین کا اگر اپ میسج بھی دیکھیں جو 1166 سے آ رہا ہے تو اس میں نہ صرف آئی ڈی کارڈ بلکہ
کچری ته د ویکسین پیغام ته کتنه وکین او په هغه کې نه یوازې شناختی کارت بلکې پی آر او کارت باندې هم ویکسین لګیدلې سي لکه څنګه چې پاکستانیانو ته د حکومت له لوري ویکسین ورلګول کیږي د غرنګ کډوالو ته هم ویکسین ورلګول کیږي
اور جس طرح سے پاکستانیوں کو ویکسینیشن ہو رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے اس طرح سے ریفیوجیز کو بھی ہو رہی ہے
د دې په خبره کې البته هغه کډوال چې په غیر قانوني ډول باندې دلته ستوګنه کوي دا غوړ لپاره مشکل سته یو ان ایچ سی آر وی چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو لس کیمپونه دي په کوم کې چې نوې سرانان زوړ سرانان سرخاب مسلم باغ چاغي گزګي مناره د لورلای په شمول او نور سیم شامل دي یو ان ایچ سی آر وی چې په بلوچستان کې درې نیم لکه ته نږدې افغان کډوال موجودیت لري کوم چې پروپا پرېجستریشن کارت لري په غیر قانوني ډول باندې هم دلته ستوګنه کوي یو ان ایچ سی آر وی په ټول پاکستان کې تر 14 لکه زیات افغان کډوال موجودیت لري. دوه دې ټولو ته به د کرونا واکسین ورکول کېږي. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټه.
هم د کرونا په باب زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته په پا پاکستان کې په وروستیو کې د کرونا وایرس پیخې هم په زیاتېدو دي او تعلیمي ادارو هم په دې باندې فکر شروع کړی دی چې څنګه وکړي، آیا دغه تعلیمي ادارې پرانست پاتې شي یا بند شي. خپله د زده کوونکو مور و پلار هم ډیر په دې اړه اندېښنه لري. راځئ چې تفصیل د عبدالرزاق څخه په دغه ریپورټ کې واورو.
د خیبر پختونخوا په سکولونو کې تعلیمي لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې د طبي چارو پوهانو د وینا تر مخه د هیواد په کچه د کرونا وبا سلورمه صفه شروع شوې ده. ډاکټران وایي په تیزی سره خوریدونکې د کرونا وایرس هندي ډول نمونې یا ډیلټا وایرس د خیبر پختونخوا تر څنګ د مل په نور برخو کې هم معلوم شوې ده. د کرونا وبا سلورمه صفه په محل د تعلیمي سلسله جاري ساتلو له امله د ماشومانو والدین اندېښمن دي. په دې حق لا د مردان خار یوسف خان وی ویډ وته ویل دوی خپل ماشومانو د پاره د ماسکونو او سینټایزرو بندوبست کړي دي، خو بیا هم د ير لري چې د ماشومانو په ذریعہ د غوایرس چرتنور خور نشي.
اوس د ډیلټا وایرس کم لهر سلورم لهر را روان دي. حقیقت دا دی چې موږ ټول ډیر پریشان کړیو. ماشومان لکه زما خپل ماشومان دي، نو زما ماشومه ده په 9 کلاس کې ده، زوی مې په 7 کې دي، دوه ماشومان چې کم دي نو په پلی گروپ کې او په 2 کلاس کې دي. اوس د دې ماشومانو موږ سره خو فکر زده چې دا خو دا خبره کوي چې ماشوم ته خوشنه وي، خو کم از کم دا خو کیریر دي. نو موږ سره دا یاره ده چې یاره کو دې سکولونو ته دي او خدای مکه دا الته لګ ماشومان نه دي. کوچرې دا ماشومان د دغه نه بیا خوريږي، نو ډېر لوی خطر دا ده چې یاره په کورونو ته دي راوړي.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمه د جولای لومبۍ نیټه نه تر 11 نیټه پورې د ګرمۍ چټیانو په غرض تعلیمي ادارې تړلې وي، خو رستو بیا د لوړو زده کړو څنګه د کالجونو او پوهنتونونو چټیانی د جولای 11 نیټه پورې وغځولې. په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي ادارو مشران وایي چې د کرونا وایرس خوریدو مخنیوي لپاره د حکومت لخوا وزکړې شوی SOPs یا سپارښتنې په سکولونو کې پوره پوره عملي کړې شوې دي. په دې اړه د مردان ضلع تخبه سیمه کې د یو شخصي دی ایجوکیټرز نومي سکول مشره سمیرا وی ویډیو ته وایي،
ما خپل سټاف په دې سیس باندې انتهایی باون کړی دي. انسټرکشنز مې وته ور کړی دي چې سوشل ډیسټنس بساته کلاس روم کې مونږه کراउड بالکل نه ساتو، رش هجوم بالکل نه جمع کوو. تقریبا داسې 20 ماشومان مونږ یو کلاس کې کینولی دي، هغه کې کافی فاصله ده تاسو خپل هم وکتل. نو مونږ پیرنټس ته په دې سیس باندې انتهایی یقین ورکړی دی چې تاسو خپل بچی تعلیم د پاره را لیږې. ایجوکیشن دلته کې ایجوکیشن د دوی د جون یو غټه حصہ ده، او دوی چې شپږ میاشتې و میاشتې په کورونو کې پاتې شي نو دوی رستیک شي، هر ستی نه ایر شي.
د مردان باچا خان میډیکل کالج کې د عامه روغتیا د څانګې اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر افتخار الدین وی ویډ وته ویل د کرونا وبا سلورمه صفه د تیرو سپو په پرتله زیاته خطرناک ده. د وای کچر خلکو احتیاط نکړو او په وخت یې د کرونا وایرس ویکسین ونه لګول نو د ناروغي او مړینې شره سوچند سی واکې دل شي.
کم چې ډیلټا ویریانت ته چې کم مخکې به وته انډین ویریانت وی د هندستان نه چې کم ویریانت شروع شو نو هغه چې دنو هغه وسرورو زموږ په ملک را روان دي او زیاتیږي. ډیلټا ویریانت چې د ترانسمیسیبিলিটি زیاته ده. ترانسمیسیبিলিটি موږ دې ته وایو چې د یو کس نه بل کس ته ډیر زیات په سپیډ سره ترانسفر کیږي. زموږ چې کوم 13 چپوت دادا غینو هم چې دینو په دوګنا یا په تیګنا رفتار باندې زیات لګي. دویمه خبره دا ده چې څومره خلکو ته وشي، پای کې چې څومره خلک په هسپتال کې داخليږي دا هم د ډېر زیات ده.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شو شمیرو تر مخه تیر یو شواروس کې د کرونا وایرس نه 255 تنه ناروغ شوي او شپږ تنه نو ترې ژوند لا سور کړی دی. شمیری خای د صوبې په کچا د کرونا وایرس نه تر دې دمه 1,00,000 او سکم سلويخ زرتنان ناروغ شوي او 3,300 په دغه رنز اختتنان په حق رسیدلی دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
د دې وی ګران اولیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خبرونه قربانه و ما زمونه ز شهید او د خبرونه پروډوسر عبد حسین تاسو څخه خلو اجازه ته تاسو په لوی الله سپارو. سرلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.